السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مخام 15 بجو په خبرونه کې درته زملي حمید زاده هر کلی وایم. په خبرونه کې په هنګو کې د هوایي بریدونو په حق له د پاکستانی پوز د داوی په بنیر کې د نننې چاودنې د پاکستان د پوز د مشر د سرګندونو د شمالي وزیرستان د ځای اوسیدونکو لسی مینه د کډې کولو په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ناروغو پر ضد د صحت کمپین تر څنګ په کراچۍ کې د مذهبي اقلیتونو سره د تعلق لرونکو اوسیدونکو د مسلو په حق له واورې نور ریپورټونه مرکه او تبصرې هم لرو. اول خبرونه د شاهین ونیرین اورو.
سلام شروع میده د وخت مهم خبرونه په هغه کې د پاکستانی پوز په بمباره کې لکتر لږ شپږ وسلوال وجل شوې دي. دوه خزو په ګډون نور یو شمیر کسان زخمیان دي. د خیبر پختونخوا په بنیر کې د یو بمی برید په نتیجه کې د قامی وطن پارټۍ او ځایي مشر عدالت خان اډوکیټ په ګډون دوه کسان وجل شوې دي. او د خیبر پختونخوا د چترال ضلع د کلاش قبیلې خلک وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د دړکو وروستو دوی له سختو اندېښنو سره مخ شوي دي. د خبرونو تفصیل په هنګو کې د پاکستانی پوز په بمباره کې لږ تر لږ شپږ وسلوال وجل شوي او د دوه خزو په ګډون نور یو شمیر کسان زخمیان دي. امنیتي چارواکي ادا کوي په چې په سیمه کې هوایي عملیات نن شاوخوا 8 بجې پیل شو چې تر 3 غنټو پورې دوام ولري. د نوم او غږ نه شریکولو په شرط چارواکو ویلي دي چې ګن شپ هلیکاپټر لخوا په تور وړي او در سمندو سیمو کې د وسلوالو پټنځوینو په نخښه شوې دي. مشال ډو سره خپل خبرو کې چارواکو دا هم ویلي دي چې د وجل شو وسلوالو شمیره د شپګونه زیاتې دي شي. د خپلواکو سرچینو نه د فوج د اوس پینوي نه شوي او نه تر اوسه طالبانو په دغه اړه سویل دي. خو تور وړای کې خلک وایي چې سیمه کې د فوجي هلیکاپټر پروازونه اوس هم دوام لري چې لکبل ولس د ویرې ښکار شوی دی. د خیبر پختونخوا په بنیر کې د یو بمی برید په نتیجه کې د قامی وطن پارټۍ یو ځایي مشر عدالت خان اډوکیټ په ګډون دوه کسان وژل شوی دي. د بنیر د ګوکن تانې مشر جاوید خان مشالې ډو ته ویلي دي چې دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه کله چې د ځایي امن لخکر مشر عدالت خان اډوکیټ په خپل ګاډي کې له کور څخه عدالت ته روانو.
دا مین چې کوم ټارګټ سره هغه عدالت خان اډوکیټ دی. بل ایکسپرت وګړي هغه عابد نمیرې عابد ولدی کوکای ساکنې کوز ګوکان ایکسپر دی. زخمیان محمد یاروز زموږ سره سپیشل پوسټ کانسټیبل دی. بل محمد امین ولد تاریزر ساکنې ګوکان یو مستقیم ولدی کچکول دا د کوز ګوکان.
په 14 کې درې کسان جوبل شوی هم دي. سیمه اوس د پولیسو په ولخه کې دا د لټون عملیات روان دي. د پیښې پلا تر دې دمه چانه د منلې. د خیبر پختونخوا د چترال ضلع د کلاش قبیلې خلک وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د دړکو وروستو دوی له سختو اندېښنو او ویرې سره مخ شوي دي. د کلاش قبیلې اوسیدونکي ګل نظر له مشال لیلو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي
دا وایي زموږ علاقه کې خلک ډېر زیات یریدلی دي. طالبانو دړکه ورکړې ده. خلک وایي چې هغوی به راشي بمې چاودنې به وکړي او خلک به ووژني. دغه رنګ ماشومان هم فکرمند دي او یریږي چې که سکول ته ځو نو طالبان به راشي او موږ به اوچت کړي.
دا وروستو له هغې چې د کلاش قبیلې خلک وایي وسلوالو طالبانو دوی ته دړکې ورکړې چې خپل مذهب بدل کړي. کلاشانو له حکومته غوښتنه کړې چې د دوی د امنیت لپاره دې عملي ګامونه پورته کړي. پاکستان ویلی دی چې شر د ایران تختول شوی سرحدي سرتیری په پاکستان کې وینو دوی به د راخوش کولو لپاره ضروری قدمونه پورته کړي. په کوټه کې پرون د پاکستانی او ایرانی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو درې ورځنۍ غونډې وروسته لره سنیو سره په خپلو خبرو کې د بلوچستان ستر سکرتر بابر فتح محمد یعقوب اویل
اگر وہ پاکستان کی سرزمین پہ ہیں تو ان کو ڈھونڈنے
کچری دا تشتول سیوی سرتیری دا پاکستان پر خاوروی نو دا غوی دا لټون لپاره به موج هر تعاون کو او دا غل لپاره موج دا ایرانی چارواکو سره یو کرنلار هم غوړه کړی دا
سورز وړاندې ایران خبرداري ورکړې وو چې پاکستان په دې رستیو کې د دوی د نیول شو 15 پولیس ساتونکو سرتیرو د خوشی کولو لپاره ګامونه پورته نکړل. نو کې دې شي چې د دوی د وسلوالو خلاف د عملیاتو لپاره پاکستان تخپل ځواکونه ورولېږي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو په ګډون د ماشومانو د نورو ناروغیو پر ضد د صحت انصاف په نامه د کمپاین څلورمه مرحله نن شروع شوې ده. د صحت انصاف کمپاین مشر یونس ظهیر مشال ایرو ته ویلي دي چې په دې مرحله کې به د پېښور په ټولو پرایمري سکولونو کې استادان او د صحت محکمې کارکوونکي ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکوي. د یوکرین ولسمشر په هیواد کې د امن پر ځای کولو او د خونړي سیاسي بحران د ختمولو لپاره یو قرارداد اعلان کړی. په دې بحران کې په لسګونه کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. په خپل ویبپاڼه یو بیان کې ویکټوریا نوکوویچ ویلي چې په هیواد کې به د ولسمشرۍ انتخابات له وخته مخکې وي خو نوموړي کومه خاص نیټه نه ده ښودلې. نوموړي دا هم ویل چې هغه به د یو متحد حکومت د جوړېدو په پروسه کار پیلوي او په ملک کې به د 2004 آئین بحالوي چې دارنګ د ولسمشر اختیارات رقم کړي. له دې وړاندې سختدریزه حکومت ضد مظاهره کوونکو ویلي وو چې دوی تر دسمبر پورې انتخاباتو ته صبر نشي کولی. دوی د یانوکوویچ د سمدستي استعفا غوښتنه کړې ده او د هغه محاکمه غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنرۍ دفتر په ایران کې د مرګ سزاګانو په زیاتېدو باندې جوړ خفګان څرګند کړی دی. دا دفتر وایي په ایران کې په تیر اوو اوونیو کې لږ تر لږه 80 کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنرۍ دفتر وایي د نړیوالو قوانینو له مخه د نشئی موادو د جرمونو لپاره د پانسی سزا نشته. ایران په 2013 میلادي کال کې لږ تر لږه 1500 کسان اعدام کړي دي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان پوس په هنګو کې په هوایی کاروایی کې د شپږو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. یو ځایی اوسیدونکی وایي بلخوانن سهر په بونیر کې په نننې 14 کې دوه کسان وژل شوي چې پکې د قومي وطن پارټۍ یو ځایي مشر شامل دي. په شمالي وزیرستان کې د حکومت لخوا د پوځي کاروایۍ له امله یو شمېر کورنیو له سیمې نه کډې کړې دي. نن د خیبر پختونخوا د حکومت صحت کا انصاف په نوم د ماشومانو د بیماریانو پر ضد د کمپین سلورمه مرحله ده.
دا سلورم افسر چې موږ دا کمپین چالو کړی 6.5 لاکھ ماشومان به انشاء الله نن دا کمپین متبرک کیږي. دا هایجین کټ مو سی یو سی سره کیږي او دا انجکشن د پاره دا کوپن مو ورکړ کیږي.
د تاسو مشال ریډیو را سره اوسه. دا مشال ریډیو دا د پاکستان پوځ داوا کوي چې نن یې په هنګو کې د هلیکاپټر لارې په وسلوالو هوایي بریدونه کړي دي او شپږ تنه وژلي. ځایي خلکو مشال ریډیو ته د پوځ او هلیکاپټر د پوځ د هلیکاپټرو حمله تایید کړې ده خو د وژل شوو کسانو په اړه معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په ضلع هنګو کې د پاکستانی پوځ په بمباری کې لږ تر لږه شپږ وسلوال مړه او دوه زنانو نه علاوه یو شمېر نور وسلوال زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو په خبره چې په سیمه کې هوایی عملیات نن د هفتې پورې شاوخوا 8 بجې پیل شو چې دغه عملیات بیا تر 3 غنټو پورې جاری وو. نوم او غږ نه ورکولو په شرط د پوځ یو چارواکي مشال لډیو ته وویل چې ګڼ شپ هلیکاپټر لخوا په توره وړي او در ساماندو سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه شول. په خپلو خبرو کې چارواکي زیاته کړه چې دوی ته دغه معلومات ترلاسه شوي چې په سیمه کې د وسلوالو مرکزونه بریدونه د کېدو تیاری کېدله. چارواکي دا هم ویل چې د وسلوالو د مرکېدو شمېره د شپږونه زیاتېدلې شي. تور وړي سیمې نه یو کس مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې هلیکاپټرو پروازونه اوس هم جاری دي چې له امله په خلکو کې یره ترخه سیوا کړې ده. فورم ایجنسی سره په لګېدو تور وړي سیمه د دوابې تانی په حدودو کې راځي چې پکې یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په درسماندو سیمه کې د هوایي بریدونو له امله عام ولس هم متاثره شوی دی. یو ځایي کس نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو ته وویل چې په بمباری کې دوه زنانه زخمیان شوي دي.
د
پسیما کې د پوز لخوا د غبمباري تر هغه ورسته او شو کله چې طالبان وسلوالو د اف سي زواک تختول شوی دروش عسكر ووجل.
د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې نن په یو بمي چاودنه کې د قومي وطن پارټۍ د یو مقامي مشر عدالت خان په شمول دوه کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي دا ریموټ کنټرول بمي چاودنه وه. تفصیل په دې رپورټ کې.
د بونیر د پولیسو د وینا تر مخه د قومي وطن پارټۍ ضلع بونیر کوارډینیټر او د ځای امن کمیټې غړي عدالت خان اډوکیټ په ګاډي د ډګر تاڼې بګړې چوکۍ سره نږدې هغه وخت چاودنه وشوه کله چې هغه د کور نه عدالت ته روان و. پیښه کې اوریدلې زیان په اړه د بګړې چوکۍ انچارج اے ایس آئی محمد جاوید مشال ریډیو ته وویل
سر دا مین چکم کسو کم ٹارگیٹ سر آگا عدالت خان ایڈوکیٹ تھے بل ایکسپائر آگا عابد نے میرے عابد ورد کوکے ساکین کچھ گوکن ایکسپائر رہ جی زخمیان محمد یاروز زمک سر اسپیشل پوسٹ کانسٹیبل لے جی محمد امین ولد تاجے زر ساکین گوکن یو مستقیم ولد کچکول دان دو کچھ گوکن
نموڑی زیادہ تکڑا چا عدالت خان ایڈوکیٹ تا دمخ کن دڑکی ملو شیو وی او پا دوزرا نهم کال کی وصل والو دا کور هم نڑاولی و پیخا کی دا جو بلشوی کسانو دا روختیائی وزی پا اڑا دا ڈگر اسپتال ڈاکٹر ابو سعید وینا دا
دری کسان پا کی زخمیان دی جی او دا دو دوی ویچ لگا دا دو کسان دو آگے گاڑی کی مرد دینو آگا گاڑی مرد کسانی نی دی روڑی زخمیانی روڑ دی او خو گزارے والو خو ریپر کھڑی دی پیشاور دی ریپر کھڑ پٹھے مٹھے ولو کھڑی ریپون ہم ریپون ہے تو لگا ولو سے ریپر کھڑ پی خبر دا دری وارا
یاد دیوی چی خواو شا یو کالوڑان دی دا بونیر پا ڈگر سیما کی دا قومی وطن پارٹی زئی مشر فاتح خان پا یوزان مرگی بریت کی دا وہ کسانو پا گڑون وجل شیو او دا داغی پیخی روستو پا زلا بونیر کی دا لمڑے بمی چودن دا چی پکی یو بل دا قومی وطن پارٹی زئی مشر عدالت خان پا نخکلی شو دا پام ولدہ چی دا یو کال دوران وجل شیوی دا قومی وطن پارٹی دوار مشران دا امن کمیٹے غڑی ہم وو.
دا پاکستان د پوز مشر جنرل راحیل شریف ویلی چې د پوز په صلاحیت چاته شک نه دی پکار. دا خبره نوموړي پرون د پېښور فرنټیر کور هډ کوارټر د دورې په وخت پوځي ځوانانو ته د خبرو په وخت وکړه. د دې ترڅنګ نوموړي دا خبره هم رد کړه چې ګواکې پوز د طالبانو ماشومان او زنانه په قید کې ساتلي. دا چې بیا کارپوهان د دغه قسم بیانونو په هکله څه نظر لري تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څانګې لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې دوی کله هم د وسلوالو زنانه یا ماشومان قید کې نه دي ساتلي او د دا قسمه بیانونو مقصد د عامو خلکو سوچ بل اړخته اړول دي. همداراز خبر پاڼې د پوزي سرلخکر د پېښور دورې په حق لیکلي چې جنرال راحیل شریف د اف سي هډ کوارټر کې ځوانانو سره ولیدل او د دوی د کار او زیار ستاینه یې وکړه. د خبر پاڼې تر مخه ټول کام ته د اف سي په قربانیو او صلاحیت ویاړ دی او دا هم چې پاکستانی پوز او سیکیورٹی ادارے دا ہر قسمہ اندرونی او بیرونی جارحیت دا جواب ورکولو توان لري. دا بیان پدا سے وقت کے مخترا غلی دے چې شمالی وزیرستان کے دا وسلوال طالبانو په پٹن زینو د جنگی الوتکو د لار بمبارے رستو د طالبانو د ویان لخوا هم بازی بیانون راغلی و چې مذاکرات دا طالبانو کمزوری او نگنلی شی. پدا سے حال کے چې یو طرف تا حکومت او طالبان د مذاکراتو خبرې کوي او بل طرف تا دوان ڈلے دا طاقت استعمال هم کوي سمان لري. پدا غالمو دا کارپو او خبری اسمت الله وزیر نه تپوسو کو نو د اوې چې دوانه ډلې د خپل برتري د پاره داسې کوي چې ورسره په بل ډله خپل شرطونه اومني دی زیاتوي.
ما ته دا لګي چې طالبان دغه خی چې بای مالار هم شتا او زه یو پورتنت فورس هم يم او پاکستان آرمی هم دا وي نو دا شی دو یو د خپل سکسس یو ون اف سکسس دو کاونت کوي. ما ته دا لګي چې دو میکسیمم چې کم دي دو افایسي اور سره دوی ګری
په داسې صورتحال کې بعد د مذاکراتو سمستقبل وی آیا خبره بیا د جنگل اخته روانه ده. په دې اړه د دفاعي چارو کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تپوسو کو نو دوې
دا خیر به چې جنگ دې کې دا سی صاحب کی تاب کیږي یو سور از کې دې شي دا خبره دا چې و چلیږي سخت و چلیږي او دا غنه پر خبره منس تراشي په دې چې دواړه طرف ته سالسان مقرر شي وي او سالسانو باندې اعتبار هم شوي دي او واک هم ورکړي شوي دي او بل طرف ته اپریشن ته موږ وګورو چې دی وي الټیمیټ خبره آپریشن چارٹ کول آسان دی لیکن روس کا چدا گی کم زور رہا جی دا گی کم مسال اٹھا فٹ کی گی اگر بے دیر گران دی اگر سنبھالول
داد ہم یادوی چې د پاکستان بازی سیاسی گوندونا لکه متحدہ کامی موومنٹ او پیپلز پارٹی د وسلوال طالبانو په ضد د پوزی کاروای ستاینه کوي او د مذاکراتو په ضد آخري آپشن یعنی طاقت د استعمال د بارا په حکومت زور روړي.
دا مشال ریډیو دا که څه هم نن سبا په پاکستان کې د ترګری د ملامین سوړلو لپاره ځینې د مذاکراتو ځینې بیا د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي خو کارپوهان په دې اندي چې په مستقل ډول د ترګری د لمین سوړلو لپاره ضروری ده چې سخت دریزي لمین زلاړه شي. د سخت دریزي د لمین سوړلو لپاره کارپوهان څه وړاندیزونه لري؟ اسرار علم مومن په دې اکلا رپورټ لري.
په پاکستان کې کارپوهان پر دې عقیده دي چې د سولې خبرو یا پوځي اپریشن سره به د ترګری عملیات په ارزي توګه بند شي. ولې د دوی په خبره په مستقل ډول د ترګری لمنځه وړلو لپاره په کار ده چې د سختګریزۍ جړلې له بیخ وویشتل شي. په کوټه کې د ټولنیزو چارو کارپوه رازق فهیم وایي مخکې هم سختګریزۍ په ځای کچه خلکو کې موجوده وه، خو د په خبره کله چې دې نظریې په 1909 کال کې د افغانستان او ایران انقلابونو له وجې نړیواله بڼه خپله کړه او ځینې هیوادونو او قومونو د سختګریزۍ دغه نظریه د خپلو ګټو لپاره وکاروله، نو ترګري، فرقه ایز نښتې او نور یو شمېر ټولنیزې او مذهبي ستونزې رامخته شوې. د ده په خبره څومره وخت چې د سختګریزۍ په خپرېدو کې لګېدلې هومره بر دی په مخنیوي کې لګي.
چې دا دوی پیښې شوي دي په افغانستان او په ایران کې انقلابونه راغلي دي، نو دا اغیزه حتما بیا په پاکستان او د پاکستاني سوسایټي باندې ډېره پرېوتې ده. بیا تاسو ته معلومه ده چې مطلب د خلکو په دې باندې د لټریچر موجود د سټریټیجیک ډیپت او د دې او دا چې پاکستان او پاکستاني ادارو او ریاست د دې څخه سیاغه کوم ګټې ترلاسه کولای شي، دا په نتیجه کې سختګریزي او انتقال پسندي او دا هغه په دې ملک کې خورې شوې ده او د خلکو وطن او سیمه او کلچر او روایت دا ټول داسې هغه په انګریزي کې سورته انډاکټرینیټ شوي دي چې د هومره اوږد شاید ترتیب په کار وشي دا بیرته په انګریزي کې سورته انډو شي.
په پیښور یونیورسټي کې د اسلامي مطالعات او عربی څانګې مشر ډاکټر قبله یاز وایي چې د جماعتونو امامان او عالمان د سختګریزۍ د لمنځه وړلو لړکې مهم رول لوبولی شي. د دې ترڅنګ نوموړی وایي باید چې ځوانان پر دې پوه کړل شي چې نورو قومونو د مسلمانانو خلاف سازش نه دی کړی، بلکې د مسلمانانو خپلې ځنې غلطۍ وي چې له وجې دوی دا مهال له مسلو سره مخامخ دي.
ام په دې موضوعاتو باندې یو ډېر ښه نظر ورکول شي او زمونږ مرحمات ته دا خبره خودل پکار دي او زمونږ ځوان پولتا چیرې چې کوم ځای کې چې مسلمانانو ته تکلیف رسېدلې دی، نو پاکې مسلمانانو خپلې کمزوري همشته خپل وخت تقاضي چې کوم دي دا غې ادراک نه دی کړی. مونږ زیات بیا دا وایو چیرې لکه نور قومونو مونږ خلاف سازش کړی دی او د دې سازش ته تصور چې کوم دی
په اسلام آباد کې سماجی کارکن ازرا نفیس وایي باید چې د پاکستانی سکولونو او کالجونو له نصاب څخه د سختګریزۍ مواد لرې کړل شي او پر ځای یې کلتوري او ادبي مواد ورداخل کړل شي.
په نصاب کې چې کوم قسم موضوعات شامل شوي دي او کوم قسم اکسټریمیزم طرف ته ماشومانو ذهن راغلی کوي، نو هغه هم د نصابونو نوې پکار دی. بل دا چې څنګه زموږ په سکولونو کې تعلیم کې دارو کې تاسو پورې آرټ کلچر دا علاوه د ادب د موسیقي او دغې سره نور داسې سافټویر سیزونه نه دي شامل شوي، تر هغې پورې خو دا چې د ایډیالوجي کومه جوړه شوې ده ترګري والا نه دي ختمېدل چې دی، نو ډېره مشکله خبره ده.
کارپور رازق فهیم وایي که څه هم په پاکستان کې د سختګریزۍ په بشپړ توګه د لمنځه وړلو لړکې به ډېر وخت لګي، خو د په خبره باید چې په دې کار وس لاس پورې کړل شي او د دې لپاره ضروری ده چې د بهرنیو چارو پالیسۍ، میډیا او تعلیمي ادارو نصاب څخه د سختګریزۍ مواد لرې کړل شي.
دا و اسرار العالم مومن په داسې حال کې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ امن خبرې د ځنډ ښکار شوي، له شمالي وزیرستان نه خلکو یو ځل بیا کډې شروع کړي دي. دغه کډوال شکایت کوي چې حکومت ورسره مرسته نه کوي چې له کبله یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال دا رپورټ لري.
د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې وروسته له هغې د ځنډښکار شوې چې وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې د مومندو سرحدي سیمې سره د پاکستان اف سي ځواکونو درویش اهلکاران ووژل. دوه ورځې وړاندې بیا د پاکستان جنگي الوتکو شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځایونو بمبار کې د عسکري ذرایعو په وینا 15 وسلوال ووژل. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد 13 وزیرستان یو نامعلوم ځای کې خبریالانو ته خبری غونډه کې ویلي آئین کې یو شک هم اسلامي نشته او مذاکرات د آئین لاندې نشي کولی. نوموړي ویلي که آئین لاندې مذاکرات کول نو لس کاله جنگ به نه کاوه. په داسې حال کې چې دولت او طالبانو ترمنځ یو ځل بیا اوبه خړې شوې، د شمالي وزیرستان خلکو په کډو راوستلو لاس پورې کړی. د میر علی اوسیدون کې شاهد خان وایي
خلک بزانه پر روم نه کلاهو نه کړي چې کلاهغه نه درې می وې سره دوی کې رینه نه ملای وړي بل کوشش زبردست تکلیف تا
خلک تی نه د کریم خاوینې نه د پیسې مخاوینی او نه د کېره دا راښتا پر کول سخت پریشان دي بالکل دا وی چې دا اس دا جټ جو دینه چرته کېږي ای خو یې دا حکومت دا فیصله کړی یا پریشان ده تیار سړی بس زیر کوچه زونو وسی
د میر علی اوسیدون کې اصغر خان وایي خلق ذهنی دباو ښکار شوی او هیڅ فیصله نشي کولی چې څو کړي
کین د مذاکرات چې وی دا اشو خبره وا لکه دا یو چالو خلک ډیر په ګمبیر په تعال سره خلک په وطن کوشش کو ځنه خلک اغاز سي داس وی چې کله شي کوم د لا پاس خیر کو موږ په خپل وطن باندې پوتې شي دا څه پرشمې دو خلک غریب دا بهر تاګ مخانه ویني او ډیر زیات خلک پریشان دي مړه دا د سر کې ستمې شي او سره وندي
دا قبایلی سیمو قدرتي افتونو سره د مبارزه اداره ایف ڈی ایم اے چارواکی وائی فی الحال دوی د کډوالو لپاره سا بندوبست نه دی کړی او چې دولت ورته وای نو بندوبست بکوي د شمالی وزیرستان ناراوتی کډوال وای ک دولت خلک کډو بارولو ته مجبور کوي او د غلطه عملیات کوي نو باید دا غوی لپاره مناسب بندوبست هم په پام کې ونیسی
ک پورتو وای مشال ریډیو وار
په کوټه کې د پاکستانی او ایرانی چارواکو د خبرو اترو درې ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې چې د پاکستانی چارواکو لخوا ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړل شوی چې کچري د دوی تختول شوی سرحدي سرتیری په پاکستان کې وي نو دوی به ارومرو د راخوشي کولو لپاره قدم پورته کوي. نور تفصیل له کوټې زموږ خبريال راکوي.
د دواړو هیوادونو چارواکو تر درې ورځنیو خبرو اترو وروسته د جمعې په ماسپښین په یوه خبري غونډه کې رسنوالو ته وویل دواړه هیوادونه هیله مند دي چې د دوی سرتیری به په پوله باندې د ترهګرو پر ضد په ګډه کار وکړي. د بلوچستان چیف سیکرټري بابر فتح محمد یعقوب چې د پاکستانی پلاوی مشرۍ کوله رسنوالو او ایراني چارواکو ته وویل کچیرې د ایران د سرحدي ځواک تښتول سوي سرتیری په پاکستان کې وي نو دوی به یې د راخوشي کولو لپاره هر قدم پورته کړي.
اگر وو پاکستان کی سرزمین پہ ہے
کچیری دا تښتول سوي سرتیری د پاکستان پر خاور وي نو د هغوی د لټون لپاره به موږ هر تعاون کوو او د هغه لپاره موږ د ایرانی چارواکو سره یو کړنلار هم غوره کړی ده. پاکستانی او ایرانی چارواکو په دې غونډه کې د سرحدي خلاف ورزي پر ضد د دواړو هیوادونو د چارواکو یو کمیټه هم اعلان کړې چې دا کمیټه به بیا په راتلونکو دریو میاشتو کې د ایران او پاکستان د ګډې پولې په حق خپل راپور سرحدي کمیشن ته وړاندې کوي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د ایرانی پلاوی مشرۍ د سیستان بلوچستان صوبې ډیپټي ګورنر علي اصغر شکاري کوله چې په دې خبري غونډه کې وویل د دوی د سرتیرو په تښتونه د ایران ټول اولس خواشنی دی. د دې پېښې له امله زموږ د خلکو احساسات بیخي مجروح سوي دي او دا یو داسې پېښه وه چې باید سوي نه وای ځکه چې دا زموږ د دواړو هیوادونو لپاره ښه کار نه دی. که څه هم د دې درې ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلاني له رسنوالو سره په خبرو کې ویلي و چې دا د معمول غونډه ده چې د په خبره هر شپږ میاشتې وروسته د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ کیږي. خو ځینې سرچینې بیا وایي چې د دې غونډې لویه موخه د هغو پنځو ایراني سرحدي سرتیرو تښتول و چې د فبروري په شپږمه نیټه د ایران له سیستان بلوچستان صوبې څخه وسلوالو تښتولي وو او بیا یې مسؤلیت جیش العدل نومې وسلوالې ډلې قبول کړی وو چې تر هغه وروسته د تېرې دوشمې په ورځ د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق رحماني پاکستان ته اخطار ورکړی وو چې که یې د دوی تښتول سوي سرتیري د تښتونکو له منګولو راخوشي نه کړل نو ایراني سرتیری به د دې وسلوالو تښتونکو پر ضد د پاکستان پر خاوره عملیات وکړي. هیر دینوي چې ایران له پاکستان سره شاوخوا نه سوه اوږده پوله لري چې اکثره وخت د دواړو هیوادونو لخوا په یوه بل خپلو پولو ته د اوښتو یا د سرحدي خلاف ورزۍ تورونه لګیږي.
تاسو مشال ریډیو واورې. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د ماشومانو د نورو ناروغو پر ضد د صحت کا انصاف په نوم د کمپین څلورمه مرحله نن شروع کیږي. په دې مرحله کې به د پېښور په ټولو پرایمري سکولونو کې استادان او د صحت محکمې کارکوونکي ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دغه پړاو د اتوار په ځای نن کیږي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال تفصیل لري.
نن دا صحت کا انصاف کمپین چہرہ انہیں دا اتوار پورس کی گی سلورما مرحلہ دا دا صحت کا انصاف کمپین مشر اور دا پاکستان تحریک انصاف گن یونس ظہیر وینا دا چیٹنگ امنیت تپارا دا کمپین دا اتوار پسے نن دا خالی پورس کی گی دیوائی چہ دا خراب امنیت توجہ دا کمپین مسلسل پیورس کول مناسب نو زکا دا سقسما بد پیخنا دا بچ کے دور پارا ورس دی بدل اکڑا
دا سلورما اختر چھ منگ دا کمپین چالو کڑے دری ہفتے ڈیر کامیاب دیر شکر الحمدللہ امن سرم دیر شے پھر وجوہات یو خو سکیورٹی ریزن منگا مسلسل دری ہفتونا دیکھی کار کاو دا سو پتہ چھ حالات دیر خلی دی مسلسل ما ورس ٹاکل لا پوسیبل نہ مناسب ہم نو بیا منگ دا ڈیسائیڈ کر چھ دا ہفتے پر زمان یو شین دار چھ چھ کو مسئلے خو مکارا پہ خیدل پہ پر خو نا برا تہ پدی روزمان دا پی دی
دا دی پوینا ننانی کمپین کے بعد پیخور پا اتیو یونین کونسل کی خوشش پگل کو ماشومان تا دا پولیو او دنور ناروغونه د بچی دو ساس کی ورکړ کیږي وو زر پورې پولیس اهلکار د غسیمو کی او غیر چاپیرا پزیکل شوی دی او 2000 ټیمونه یډلې چې پکې د سکولونو استادان د صحت محکمې عملا او د پاکستان تحریک انصاف رضاکار به د اساس کی ماشومان ته ورکوي او په دغه یونین کونسل کې دغه کمپین دا وخ روان دی
6.5 لاکھ ماشومان و ان شاء الله نن دا کتری متور کیږي دا هایجین فټمنټ یو سی سره کیږي او دا انجکشن د پاره دا کوپن مو ورکړي کیږي تقریبا اتیا یو سی نن موږ ټارګټ کوو ان شاء الله او دې کې تقریبا 7000 نه زیات پولیس اهلکار پکې شامل دي 2.5 زر نه زیات ایمان ګرځي اسکولان خو نن بند نیولې چې 13 هفتو نه ټیچرانو چټي نه وکړې مو سره په دې پولیو ټیم کې شرکت کوو نو دې زر ډیسټریکټ پشاور لز دا هفته پورې ولې چټي ورکړې دا
بل خو د امنیت ټینګ ساتلو په لړ کې ځلې انتظامی په موټر سایکل ګرځېدو په مکمل توګه بندیز لګولې دي او ټول پیښور خار کې دفعه یو سل سلور سرویخ لګولې شوې ده یادونه ول ده چې تیر اتوار دا کمپاین شروع کېدو نه لږ شي بړوان دي سحر وختي پیښور چا صدر روډ بوډنه پل سره نږدې د صحت کا انصاف کمپاین د پاره په ځای کړشوې پولیس اهلکارو باندې سړک غاړې خخ کړې شوې ریموټ کنټرول به می چودنه شو وا چې پکې یو پولیس اهلکار مړ او بل سخ ژوبل شوی وو
په سند صوبه کې مذهبي اقلیتونه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دوی یو شمېر کسانو باندې د دین د بدلولو لپاره فشارونه زیات شوي د پاکستان لپاره د انساني حقوقو د کمیشن چارواکي وایي دغه فشارونو په سند صوبه کې مذهبي اقلیتونو د سختو اندېښنو سره مخامخ کړي دي نور تفصیل په دې رپورت کې
په سند صوبه کې میشت مذهبي لږ کې وایي په کراچۍ او د داخلي سند په بیلابیلو ضلعو کې د دوی کم عمر جنکۍ تختول کیږي د هغوی ودونه کیږي او بیا وروستو مذهب بدلولو ته مجبوریږي د پاکستان لپاره د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر امرنات موتولال وایي په پاکستان او په تیر بیا په سند صوبه کې په زور د مذهب بدلولو زیاتېدونکو پیښو اقلیتونه د سختو اندېښنو سره مخ کړي دي شل یویش جنکی مذہب بدلوی د پاکستان په قانون کې دا خبره لیکتا چې دا تر لسو کلونو څخه کم عمر جنۍ واده نشي کولای خو په دې کې سونو کې د لسو یولسو او دولسو کلونو هندواني جنکی ودیږي او هغه ته په دې موده کې د خپل مور او پلار سره د لیدو موقع هم نه ورکول کیږي مونږ حیران یو چې څو کلو او چا ته وایو امرنات زیاته کړه زیاتره اغیزمنې شوی جنکی د خپل ورونو او پلرونو سرونو ته د ممکنه او وختونکو زیانونو لکبل هم خاموش پاتې کیږي او ټول تکلیفونه په ځانونو تیروي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سین صوبې د مذهبي لګکیو استاد ډاکټر رمیش کومار هم دا منی چې په سین صوبې کې په مذهبي لګکیو د مذهب د بدلولو په لړ کې فشارونه دي او د همدې لکبل د هندوانو په سلګونو کورنۍ هند ته کوچېدلې دي او لا هم دا سلسله روانه ده
فورست کنورین کا بھی جو ہے یہاں پہ ایک پرابلم ہے
دیوای په زور د دین د بدلولو ستونزه دلته د ډیره وخت را شتون لري په دې کې نه یوازې ماشومان جنکی تختول کیږي بلکې داسې کیسونه هم را مخته شوي چې نکاح خپل خزه پکې بلتا په نکاح شوي دي دا ستونزې د هندوانو سره په سند کې ډېری دي او له عیسایانو سره په پنجاب صوبه کې خو په سند صوبه کې د دې اثر دومره زیات دی چې یو شمېر هندوانو له سنده کړي کړي دي رمیش کومار زیاته کړه د دې پیښو د مخنیوي په اړه هغه یو بل هم چمتو کړي او هغه هڅه کوي چې دغه بل د پاکستان له پارلمانه منظور کړي بلې خواته د کراچۍ د بینوریه مدرسې چارواکی داردوی چې غنی پسند صوبه کې څوک په زور د مذهب بدلولو ته مایل کیږي د یادې مدرسې مشر مفتی محمد نعیم په دې اړه مشال رډیو ته ویل
هندو عیسائی
زمنګ مدرسې ته د هندو عیسائی او نور مذهبونو خلک د اسلام د قبلولو لپاره راضي په دوی کې ځنې پخپله خوخه زمنګ په مدرسه کې داخله اخلي او ځنې نور اسلام د قبلولو وروسته خپلو کارونو ته ځي پر موږ دا تورونه بې ځای دي چې موږ په زور خلک د دین بدلولو ته تیارو کوو. مفتی نعیم زیاته کړه د اسلام دین هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې څوک دې په زور د خپل دین بدلولو ته مجبور کړی شي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یو نیمه بجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمه بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې
دا مخام پینځنی می بجې شوې دي لن خبرونه د شاهین بونیری نورو
ستړم شه د دې وخت مهم خبرونه په هنګو کې د پاکستانی پوت په باره کې لک تر لک شپږ وسوال وجل شي او د دوه خزو په ګډون نور یو شمیر کسان زخمیان دي مشال لیډو سره په خبرو کې چارواکو ادعا کړې ده چې د وجل شو وسوالو شمیره د شپږونه زیاتېدی شي د خپلواکو سرچینو نه د فوج د ادعاو سپیناوی نه دي شوی او نه تر اوسه طالبانو په دغه اړه څه ویلي دي د خیبر پختونخوا په بونیر کې د یو بمی برید په نتیجه کې د قومي وطن پارټۍ یو ځایي مشر عدالت خان اډوکیټ په ګډون دوه کسان وجل شوي دي په 14 کې درې کسان جوبل شوي هم دي د خیبر پختونخوا د چترال ضلع د کلاش قبیلې خلک وایي د وسوالو طالبانو لخوا د دړکو وروستو دوی له سختو اندېښنو او یېرې سره مخ شوي دي دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د امنیت لپاره د عملي ګامونه پورته کړي پاکستان ویلي دي چې د ایران تختول شوی سرحدي سرتیری په پاکستان کې وي نو دوی به د راخوشي کولو لپاره ضرور قدم پورته کوي سور جوړان د ایران خبرداري ورکړو چې پاکستان په دې وروستو کې د دوی د نیول شو پنځه پولیس ساتونکو سرتیرو د خوشي کولو لپاره ګامونه پورته نه کړل نو دوی به خپل ځواکونه پاکستان ته ورولېږي په خیبر پختونخوا کې د پولیو په ګډون د ماشومانو د نورو ناروغیو پر ضد د صحت انصاف په نامه د کمپاین سلورمه مرحله نن شروع شوې ده د یوکرین ولسمشر په هیواد کې د امن پر ځای کولو او د خونړي سیاسي بحران د ختمولو لپاره یو قرارداد اعلان کړی په دې بحران کې په لسګونه کسانو ته مرګ جوبلا اوړېدلې ده او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنری دفتر په ایران کې د مرګ سزاګانو په زیاتېدو باندې جوور خفګان څرګند کړی دی
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنيري تاسو ته وړاندې کول اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي لاغي ورسته بیا تاسو ته نړیواله مطبوعاتي کتنه هم وړاندې کوو
نن ایکسپریس روس پانه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان د اف سی اهلکارانو د افغانستان په خاوره د وژلو وروسته د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوي دي او دا یو داسې پیښه ده چې د دې په وجه د ټول پاکستان ولس نه یوازې خفه دي بلکې غوسه هم دي اداریه وړاندې لیکي چې تر اوسه خو مذاکرات یوازې ودرېدلې دي خو که د تشدد د لړۍ هم دغه شان روانه پاتې شوه نو د مذاکراتو دا عمل په مکمل توګه ختمېدې هم شي د ادارې په وینا چې طالبان یو پلو د مذاکراتو او امن خبره کوي او بل طرف ته د ترهګرۍ لړۍ روانه ساتلې ده نو دا رنګ خو مذاکرات او تشدد یو ځای نشي چلی دی او هم په دې وجه د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان هم سو سواري ویلي دي چې مذاکرات او جنگ یو ځای نشي تلې ادارې اخري کې لیکي باید چې په دې ناباوري صورتحال کې د پاکستان سیاسي ډلې د قلم خاوندان او مذهبي مشران د امن لپاره خپل غوره کردار ترسره کړي کچې ټولنه کې د دې خبره اورېده هم شي او عمل پر هم خلک کوي او دا رنګ دا هم ضروری ده چې حکومت کوم د مذاکراتو عمل شروع کړي دي هغه منطقي انجام ته ورسوي او طالبانو لا هم په کار دي چې د دې ملک د امن په خاطر د مذاکراتو کامیابیدو لپاره خپل غوره کردار ولوبوي بل طرف ته جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې سپریم کورټ کې د بلوچستان نه د اتا لادرکه خلکو د کیس اورېدنې په وخت د دفاع وزارت یو چارواکي وویل بلوچستان حکومت د قانون نافذ کوونکو ادارې هغه افسرانو په ضد د اغوا مقدمه درج کړې ده په چا چې د دغې کسانو د چتولو شک وو او د دې خلاف به د قانون مطابق کاروایی کیږي ادارې مخکې لیکي چې د تیرو سو کالو راهیسې بلوچستان کې د خلکو د لادرکه کېدو سلسله روانه ده او د دې تورونه په استخباراتي ادارو لګي. بل طرف ته دا ادارې داسې وایي چې دا خلک د ملک په ضد کاروایانو، بغاوت او د دښمن ملکونو د مفاداتو لپاره کار کوي. هر څوک دا خبره رښتیا هم وي، خو بیا هم یوې ادارې یا یو تن سره دا اختیار نشته چې څوک په خپل سر اوچت کړي او د هغه خلاف کاروایی وکړي. اداریه اخیرې کې وایي چې دې لړکی د پاکستان پخوانی او موجوده چیف جسټس سخت هدایت جاری کړي دي او د دوی د دې ګټورو حل زلو له کبله ځینې خلک را پیدا شوي هم دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فورن پالیسی مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا له هغو وسلوالو سره د سولې خبرې اترې کیدی شي څوک چې په آزاد مټه آئین خلاف ورزي کوي، له تشدد نه کار اخلي او د هغو ټولو د له منځه وړلو خبره کوي څوک چې د دوی په شان سخت دریځ عقیده نه لري، او یا بیا د دغو شان بریدونو خلاف د دوامدار امن او د جمهوري اقدارو د حفاظت لپاره پوځي کاروایی یوازنی لاره ده؟ او که څنګه مجله لیکي، دا هغه پوښتنې دي چې نن سبا پرې په پاکستان کې بحث تود دی چې د جمهوریت پلویان یو وار بیا د هیواد د مستقبل لپاره کوششونه کوي، خو دا ځل دوی د پوځ نه بلکې له طالب وسلوالو سره مخامخ دي. د مجلې په خبره د جمهوریت په لور د پاکستان د پرمخ تللو باوجود د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو آغاز دغه هیلې په شک اچولې دي. د ډیرو کلونو لپاره د خواري نه پس چرته پارلمان د استبدادي واکمنانو نه خلاص شو، خو اوس طالبان د آئین بالادستی نه مني او اسلامي جمهوریت یې غیر اسلامي بللې دي. دوی غوښتنه کوي چې د آئین پر ځای د دوی د فکر شریعت نافذ کړل شي، چې هم دغه د امن لپاره شرط ایښی دی. د دوی لخوا دړکې ورکړل شوي دي چې 1500 خزینه ځانمرګي برید کوونکي یې د حملې لپاره تیاری ساتلی دي. بلخوا د سی این این نومي څېړنیز مرکز په رپورټ کې ویل شوي دي چې د روان کال تر اخیره د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته به په افغانستان کې امنیتي حالات ته لا نورو چیلنجونو سره مخامخ وي. د طالبانو د یاغیتوب نه به د هیواد استحکام ته زیات ګواښ ورپېښ وي، او له القاعده سره تړلې وړه ډله به د هیواد په شمال مشرقي برخه کې په لرې پرتو سیمو کې فعاله وي. رپورټ وایي چې په افغان ملي پوځ او پولیسو کې د 3,00,000 برابر نفری ته به ضرورت وي چې د موجوده شمېر نه اوس هم کم دی. خو د ادارې په خبره دا بیا د هغه شمېر نه زیات دی چې په 2012 کال کې په شیکاګو ښار کې د نیټو په سرمشریزه غونډه کې اندازه شوې وه. اداره وایي د ضرورت مطابق شمېر نه کم پولیس او پوځ لرل به د افغانستان د استحکام لپاره ګواښ وي، او ورسره به په هیواد کې د امریکا د پالیسي هدف کامیابی حاصله نه کړي. سی این ای تحقیقاتي مرکز وایي د افغان ملي پوځ جوړښت او شمېر چې کوم یې دوی تجویزوي د موجوده پوځ د ډانچې نه بدل دی. اداره زیاتوي افغان ملي پوځ زیاته کامیابی هغه وخت ترلاسه کولی شي چې د نورو پوځي یونټو پر ځای د مرستې زیات یونټ ولري، او د پوځ څه برخه د کمو خطر لرونکو سیمو نه هغو سیمو ته منتقل کړل شي چېرته چې زیات خطر ورپېښ وي. اداره وایي له دغو ګامونو سره به د 2013 کال پورې د افغان پوځ د کامیابۍ امکان زیات شي، او ورسره د جګړې د ختمولو په لړ کې مذاکراتي سیاسي جوړجاړي ته هم لاره برابرېږي. د ادارې په خبره د افغان پوځ او د هیواد امنیت لپاره د امریکا او نړیوالې ټولنې مالی مرسته او نور ملاتړ هم ډېر ضروري دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت پاکستان هغه داور رد کړه چې ډیر وشتنه سرتیری د افغانستان په خاوره کې وژل شوی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ویل که پاکستان په دې اړه اسناد او شواهد لري نو دوی ته دې وړاندې کړي. پاکستان مخکې ویلي وو چې ډیر وشتنه ملیشا سرتیری په افغانستان کې د طالبانو لخوا وژل شوی. جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د پاکستانی چارواکو هغه ادعا بی ځایه وبلله چې وایي درویشتنه ملیشه سرتیری د افغانستان په خوره کې د طالبانو لخوا وژل شوی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ویل چې دوی په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي، خو داسې څه یې ونه موندل چې وښیي پاکستانی دولتي ملیشه د افغانستان په خوره کې اعدام شوی. د ښاغلي صدیقی په خبره کې چیرې پاکستان په دې اړه لازم اسناد او شواهد لري افغان حکومت ته دې وړاندې کړي.
دغه ادعاګانې چې شوې دي چې ګواکې د 20 کسان د افغانستان په خاوره کې وژل شوي دي، دا بې اساس او بې بنیاده دي. مونږ د دې ادعاګانې وروسته بررسیانې وکړ او هېڅ داسې اسناد او شواهد نشته چې د دوی ادعا ثابته کړي.
پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو درویش دولتي ملیشا سرتیری د طالبانو لخوا تښتول شوی وو، تیره اونۍ د افغانستان په خاوره کې وژل شوی. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په مالدیف کې د جنوبی آسیا د سیمیزو همکاریو د سازمان یا سارک په غونډه کې په دې حقله د اسلام آباد رسمي اعتراض لیک هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته سپارلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني د پاکستانی ملیشا سرتیرو پر وژنې خوشینی څرګنده کړې وه او ویلی و په دې اړه چې دا پیښه به د افغانستان په خاوره کې شوې وي دقیق معلومات نشته. پاکستانی طالبانو د دې درویش دولتي پاکستانی ملیشا سرتیرو د وژنې مسؤلیت منلی دی. په همدې حال کې سیاسي څېړونکی جاوید کوهستاني وایي پاکستان په دې ډول ادعاو هڅه کوي چې نړیوال فشارونه پر ځان کم کړي.
پاکستان هڅه کوي چې په دې ډول ادعاو او تورونو په عامه افکارو کې ځان ته برات ورکړي او افغان دولت تر فشار لاندې راولي. پاکستان کوشش کوي وښيي چې تروریستان په افغانستان کې دي. په داسې حال کې چې نړیوال او عامه افکار پوهیږي چې د تروریستانو مرکزونه په پاکستان کې دي.
سرتاج عزیز زرار احمد عثماني ته دا هم ویلی و چې افغانستان د انقرې د تیرې اونۍ د درې اړخیزې سرمشریزې پریکړې په پام کې ونیسي. د انقرې په پریکړې کې دواړه هیوادونه مکلف بلل شوي چې له خپلو خاورو د یو بل پر ضد کار اخیستو ته اجازه ورنکړي او باید د افراطي وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې دا هیواد له تروریزم سره مبارزه کې جدي دی او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې له خاورې د پاکستان یا بل هیواد پر ضد اقدام وشي.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو
تاسو مشال ریډیو اوري. د نورستان نوی گورنر حافظ عبدالقیوم وای د ولایت ته پرمختګ او امنیت لپاره ګڼ پلانونه لري چې په عملی کولو سره به د نورستان ستونزې هواری شي. د نورستان نوی والی حافظ عبدالقیوم چې له دې وړاندې د مشرانو جرګې غړو روح الله انوري ورسره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې د نورستان پرمختګ او د امنیتي ستونزو د هواری لپاره څه پلان لري.
مون غواړو چې د امنیت په مورید کې د امنیتي ارګانونو زیاته توجه جلب کړو او هلته امنیتي واوي لا فعال شي. کوم ځایونو کې چې امنیتي مشکلات دی یا شرقي نورستان کې عمومي لاره بنده ده په کمدیش او برمتال باندې د دې د خلاصون دپاره یا د دې د ازادولو دپاره به مونږ انشاءالله خپلې هڅې ګړندۍ کړو. د دې په څنګ کې مونږ د معارف په بخش کې مونږ زیاته هڅه دا وي چې هلته مسلکي معلمین استخدام کړو او د هغې دپاره وزارت معارف ته پیشنهاد وکړو. د هغوی نه به خواهش وکړو، غوښتنه به وکړو چې مسلکي معلمین په یو امتیازي معاش باندې هلته وګماري. او نورو بخشونو کې د سړکونو په بخشونو کې مونږ پلان لرو چې د نورستان غربي درې ولسوالۍ د مرکزي نورستان سره وصل کړو، مندول او دواب او نورګرام. او د دې په څنګ کې مونږ پلان لرو چې د نورستان مندول ولسوالۍ چې اصلا د موټر سړک نه لري هلته هغه ساحې ته سړک جوړ کړو. نور زیربنایي پروژې د ټولو نه مهم مونږ ته اوس همدا دی چې د انتخابات دپاره یو ښه زمینه برابر کړو چې هلته هر څوک وکړی شي، آزاد کمپاین وکړي، د چا په کمپاین باندې محدودیت ونه اوسي.
لکه تاسو چې وویل چې مونږ به سړکونه ستان دا درې برخې به یو بل سره نخلو، تاسو ډاډ لرئ چې دا امکانات په تاسو ته دولت یا مرستندویان په لاس کې درکې او تاسو دا کار وکړي؟
مونږ به دوه کارونه وکړو. یو دا دی چې دولت ته به قناعت ورکړو چې نورستان ته چې کوم پیسې ورکول کېږي هغه به په خپل ځای لګېږي او هیڅوک به هلته د دې جرأت ونه لري چې دغه پیسې حیف میل کړي. او په څنګ کې دولت ته به هم زمونږ عرض او وړاندیز همدا وي چې دولت د نورستان وروسته پاتې والی ته په کتو باندې یو اضافي توجه نورستان ته وکړي او کوم اولویتونه چې مونږ لرو د هغې دپاره نورستان ته فنډونه برابر کړي.
اوس هم د نورستان اکثره خلک د وسادي اداره چې کومه ده رئیسان یو شمیر په هغوی باندې هم انتقادونه کوي چې اکثره په اختلاس کې په اداري فساد کې ککړ دي. هغوی سره به تاسو څه کوئ؟
اصلا مونږ ته چې کره اسناد او ثبوت او شواهد پیدا شي چې یو څوک په فساد اداري کې ښکیل دی مونږ به د هغوی سره قانوني چلند وکړو.
انتخابات را روان دي او حال دا چې د کامدیش او برګي مټال ساحې دي یا د منډول او دواب سیمې دي، دې کې هغه امنیت نشته لکه څنګه چې لازم وی او ولته خلق درای ورکول مرکزون تلاشی د دې لپاره به څه کوي؟
زه هم دا منم چې مونږ د برګ مټال په ځینو سیمو کې او د کندیش په اکثرو سیمو کې او د منډول په ولسوالۍ کې مشکلات لرو او هڅه به مو همدا وي چې دغه مشکلات د توان تر حده پورې کم کړو او هلته د انتخابات زمینه برابر کړو.
د کومې لارې نه، آیا فوزي لارې نه که د سولې او د خبرو د لارې نه؟
ټول امکانات به په کار واچوو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د افغانستان د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لرانیستي کېدو سره د امنیت په برخه کې هم اندېښنې شته. خو د انتخاباتو د امنیتي کمیشن چارواکي وایي چې امنیتي هڅې زیاتې کړې دي. دغه هڅې تر اوسه څنګه روانې دي او څه ډول به زیاتې شي؟ احمد هنائش دا موضوع د انتخاباتو د امنیت کمیشن له مشر جنرال محمد سالم احساس سره شریکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې په کومو سیمو کې امنیت انتخابات تهدیدوي. جنرال احساس په جواب کې وویل
موږ په مجموعی کل کې 1038 محل موږ ته معرفي شوي دي له طرفه د کمیشن محترم د مستقل د انتخاباتو، چې په دې جمله کې 6202 مرکزه البته تدابیر امنیتي مطابق د پلان مشترکاً تنظیم شوي دي چې په دې کې به انتخابات کیږي او دا سایټونه به فعال وي. متاسفانه چې 306 سایټه چې مخکې دا تقریبا 314 سایټو، خو خوشبختانه چې په دا نږدې ورځو کې زموږ امنیتي قواوو بعضو جایو کې چې ضرورت و عملیاتونه وشلو دا تاییدات راټول شوي دي چې مخکې موږ 314 مرکز موږ البته سقوط درلوده، چې خوشبختانه په هغې کې 40 مرکزه اوس موږ نوي فعاله کړل او رسمن مو البته کمیشن د مستقل انتخابات ته معرفي کړل چې فعلا موږ 306 نوي مرکز البته په لوړ تعدید کې یا تقریبا سقوط موږ لرو، چې په دې مورد کې هم زموږ د امنیتي قواوو او زموږ پلان او برنامې روان دي چې د خلکو سره د خلکو په کومک په همکاري باندې موږ وکړای شو انشاءالله چې په دې کې به ښه په صحیح معنا باندې البته یو تغییر راشي. متاسفانه چې دغه زموږ سقوط سایټونه چې دي تقریبا که سوامه په اکثریت ولایت کې دي، زموږ داسې نه دی چې مشخص موږ په یو زون کې یا په یو استقامت کې، دا زموږ په ننګرهار کې شته، په کونړ کې شته، په نورستان کې شته، په پکتیا او پکتیکا کې شته، قندهار او په روزګان کې شته، په هلمند کې شته، په هرات کې شته، په غور او په بادغیس کې شته، په بدخشان کې شته، حتی په پروان کې شته، په وردګ کې شته. نو زموږ په مختلفو ولایتو کې البته متاسفانه دغه سایټونه تقریبا تقسیم دي سره پیو ساکن دي.
آیا ځینې ولایتونه مشته چې هیڅ پکې امنیتي ستونزه د ټول تاکنو لپاره نشته؟
بالکل الحمدلله موږ زیاتره ولایتونه لرو چې په هغه کې خاص ستونزه وجود نه لري او په هغه کې ټول مرکزونه مطابق د پلان فعال دي، چې دغه جمله کابل ولایت ده، همچنان ولایت پنجشیر ده، بامیان ده، دایکنډي ده، نیمروز ده، بلخ ده، جوزجان ده، بعضی نور ولایتونه زموږ دی، مثال پکتیکا ده، نور دې ولایتونه مهم ګلرو په مجموع کې چې په هغه کې خاص څه نشته او هلته ټول مرکزونه فعال دي. او په بعضی ولایتو کې البته د تنا یو عامل دی بیامنیتی نه ده، چې بعضی عوامل نورم ده. مثلا په ولایت غور کې متاسفانه چې موږ هلته دومره دی دښمن یا د طالب لخوا مشکل نه لرو، بلکې مسلح افراد غیر مسؤول هم یو ستونزه ده.
دا افغانستان د انتخاباتو د امنیت کمیشن مشر سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله.
ورزو خیبر ایجنسی ته د خیبر ایجنسی باړې سیمه کې په ترهګری په پیښو کې اغیزمن شوی کورنۍ شکایت کوي چې د حکومت لخوا اعلان شوی مالی مرستو ته ترلاسه کولو کې ډیر مشکلات لري. د دوی په وینا د مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره ډیر ګران شرطونه ښودل شوي دي. دوی له حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې د شرطونه نرم کړل شي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال یو څو اغیزمن شو کورنو غړو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د پوځي عملیاتو بدمنۍ په ترڅ کې متاثره شویو یو شمېر کورنیو دپاره معاوضه منظوره شوې ده، خو د باړې خلک وایي چې دغې معاوضې ترلاسه کولو دپاره ورته حکومت ډېر سخت شرطونه ایښي دي او د یو متاثره کس دپاره دا پوره کول ډېر ګران دي. دوی وایي چې باید په دې کې د نرمي وکړی شي چې ټولو متاثره شویو کورنیو کسان دغه معاوضه په اسانه ترلاسه کړي. په دې حکله د باړې سیمې اوسیدونکي ترابلی پردی مشال ریډیو ته وایي
یا د الکی ایم این ای یا ایجنسی اکاونټ افسر یا د سپینګری او بیا د خبر ایجنسی چې کوم ایجنسی سرجن دی دا بل څه د کمانډنټ یو کس دا کسان به ته تصدیق کوي دا غیر نفس به ټول چیک تر کوي په دغه خطونه ته د خلکو نه کوي. نو دغه مطلب دا شو چې یو عام سړی چې هغه متاثر دی هغه څوک چې شهید دی یا زخمی دی هغه غریب په دغو کسانو پسې ګرځېدل ولا انتهایي مشکل ده. ټول کا غټه مطالبه دا چې کم شرطونه یې لګولې دي کوم هغه
او د باړې سیمې یو مشر خیال متشاه پردی وایي چې حکومت له پکار دی چې د سیمې د مشرانو او پولیټیکل چارواکو د تصدیق نه زیات شرطونه دې ترې نه غواړي.
د علاقې دوه مشران درې مشران یا ای پی ای چې کوم کنسنت کوم تحصیل وي بس دې نه خطا د خلک په دې کې بیا کړول نه دي پکار.
د باړې سیمې د متاثر شویو کورنیو د معاوضې د سختو شرطونو د غستونځ په حق له مشکله د باړې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې زه به شرطونه وګورم او چې څومره ممکن وي نور تاسان به یې کړو او په دې به د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره هم خبرې اترې وکړم. یا د دیوی چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرو څلورو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ پکې د نښتو په مهال ګڼ شمېر ولسي وګړو ته هم زیانونه اوړېدلې دي او اوس دوی دپاره حکومت د ځینې سختو شرطونو سره د معاوضې ورکولو اعلان کړی دی، خو د باړې خلک وایي چې باید دغه شرطونه دې ورته اسان کړل شي.
یادونه د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.
تاسو مشال ریډیو اوري په خیبر پختونخوا کې د قیمتي کانو کاروبار کوونکو شکایت کوي چې د مرکزی حکومت نوی قانون لوجه د دوی کاروبار خراب شوی دی. د کاروباریانو په وینا یوې خواته امنیتي ستونزې دي، بل خوا مرکزی حکومت د نوی قانون لاره پر بندیزونه لګولې دي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال د قیمتي کانو کاروبار کوونکو سره خبرې کړې دي نو اورو دا رپورت.
پیښور کې د پاکستان په کچه د سوداګرۍ د صادرولو ټولنې مشر راشد قدیر مشال لیډو ته وویل چې د قیمتي کڼو لپاره نور لسواش پیتم کې کم قانون د پاکستان حکومت جوړ کړو، د هغې تر مخه کاروبار لپاره سیزونه بهر ته لیږلو یا صادرولو باندې هیڅ ټیکس نه لاګو کیږي. ولې مرکزی حکومت څو میاشتې وړاندې نه یوازې په برآمداتو یا سامان ته بهر لیږلو باندې ټیکسونه لګولي دي، بلکې د نوي قانون له وجې د کڼو کاروبار کوونکي نور هم ستونزو سره مخ شوي دي.
سارو گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف کامرس تلے دے جی آگو منگ دا پارا دل کرے جی تاسو با جی ایس ٹی با آخری نو حالانکہ پاکستان قانون کے ایکسپورٹ باندے جی ایس ٹی نہیں دا منگ دا پارا مشکلات دی آگا منگ جولی پاس بکم نا آخلو منگ ایکسپورٹران نیو منگ امپورٹران نیو دے سارا دنگا دے ایکسپورٹ بے خی دمرا متاثر شوے دے چی اس تقریباً 10% پارتے دے ریگولر ایکسپورٹ دنگا ختم شوے دے مائن ٹو مارکیٹ 30-35 ہزار کسان متاثر شوے دے دنگا کاروبار اس بند شوے دے.
دا دی پوینا اسلام آباد کے دا قیمتی کانو دروزنے نندارتون شورو دے چی پکے بادنالے بیلابیل ملکونو نه د کڼو کاروبار کوونکي او اخیستونکي سوداګر ګډون کوي.
یو سړی مال واخلی تر لکونو کړونو په مال واخلی او لیګل مونږ نشو نو هغه ساسو د شو ایس هغه پاتې نشو ایس ویلیو پاتې نشو. کوم خپل د تجارت ریکارډ کول لپاره مونږ خپل مارکیټ خلکو دا کړی چې مونږ باندې ایگزیبیشن کې جیمز والا به خلک حساب بناخلی.
هم دغه تنظیم یو بل غړي فرحان خان مشال لیډو ته ویل
زمونږ صوبا د جنگي حالاتو د وجې نه د ټولو نه زیات متاثر شوی ده. زمونږ چې کوم دی 65 million dollars چې کوم دی مخکې ایکسپورټ او د جیم سٹون هغه اوس 1 million هم نه دی. زمونږ ایکسپورټ بالکل ختم کړ. مونږ نه پوهیږو چې مونږ د ملک ته زره مبادله راوړو دا مونږ د ملک سره ښه کوو که دا مونږ بد کوو. حکومت کروڑونه روپۍ چې کوم دی سالانه زمونږ ایکسپورټران ټیکس جمع کوي لیګلی کارډز اوس هم پراته دي او بل غټه بدقسمتي ټیکسونه خو زمونږ صوبه پوره ورکوي خو زمونږ صوبې ته د ای ډی ایف نه چې کوم دی یو روپۍ نه ملاویږي. ولې دا کی پی کی چې کوم دی دا د پاکستان حصہ نه ده.
په دې لړ کې چې کله اسلام آباد کې مرکزی حکومت د سوداګرۍ د محکمې سیکرټری قاسم نیاز سره بیا بیا د ټلیفون د لارې تماس ونیول نو د هغوی وینا وه چې هغوی په یو میټینګ کې مصروف دي او خبرې نشي کولی.
دا مشال ریډیو دا د ګومل پوهنتون زده کوونکو پرون د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځ په مناسبت غونډه ولادیون کړي. د زده کوونکو غوښتنه کړې چې په ګومل پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستل شي او د پښتو ژبې ودې لپاره کار وشي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ګومل پوهنتون زده کوونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د جمع په ورځ د ډیر اشمین خان په ګومل یونیورسټی کښې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن له طرفه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په درناوي سره ولمانځله شوه. په دغه اولی سره طالب علمانو اول لاریون او بیا یې په یوه غونډه کښې د دې ورځې په تاریخ اهمیت خبرې او پښتون وطن خصوصا په ګومل یونیورسټی کښې پښتو ژبې ته وده ورکولو غوښتنې وکړې. په دغه موقع د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مشرون مشال ریڈیو تا پدارنگ و جاغدل
مانو مسلمان هیوادمل زلی پشتنخوا سٹوڈنٹ ارگنیزیشن گومل پونتون سیکرٹری ہم گومل پونتون وائس چانسلر نے مطالبہ اکڑا چیچے رنگا پو پشور پونتون سے دی پشتو سانگ دا نو پکار دیچے بایت پو گومل پونتون سے دی ہون دی پشتو سانگ اخلاس چی پو گومل پونتون سے کتاب سن چی پو سو کتابون دی پو پشتو کتاب وہ سبری ہم نستا گومل پونتون دی کتاب سن چی دی پشتو کتابون دی تاریخ و عدب دکشی دول چی زور نظیر دو تنائی و دی ڈرس ملخان زیلی سیکرٹری دی پشتو خاص سٹوڈنٹ ارگنائزیشن کوم مول رو دی یو سٹم فروری مورانی جو بنا لیوال اور اس کو ذیلی سے تبن چ کوم مول یو لاریون کو پسیکی کمپل گومل پوانتون کی پاگے کی مول رو یو سٹم فروری نو نا سوا دو کون جو سکوم بنگلہ دیش کے ڈاکا یونیورسٹی او سٹوڈنٹانو بنگلیاں سٹوڈنٹانو تا چ دوی دخل جب بنگلہ دے پارا قربانی ورکا او تم دے کی دت گلو نا وڑان دے کو او مول دا ہستنا کو پشتو خوا وطن کی دی تعلیم کو پشتو جب کی شی چ مون دخل جب ہا دا قدر او ولارو چې لکټر نو چې د نور کومونو خپل ژبه ته اهمیت ورکړی ده. زه خدایت وزیر د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د لږ اسماعیل خان زیلی سینیر مرکز کې زه دا وایم چې پښتو ژبه چې څرنګه د نورو ژبې دي لکه انګریزي دو یا بلادو یا بلادو هغه خپل زبان ته اهمیت ورکوه او په دغه وجه په ټوله دنیا کې هغه مقام ته ورسېدل. د پښتنې دوه زه دا مطالبه کوم که شریون دي هغه شاعرون دي هغه عدالت شي دي هغه سکولونه شي دي هغه په کاروبار شي دي هغه ادیبون دي
پښتنو ژنیو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو بل سره دا لاوز وکړ چې دوی به دغه ورځ په دغې رنګ لمانځي او د خپلې مورنۍ ژبې پښتو دپاره پورته کړي ژغ ته به هم په دغې رنګ دوام ورکوي.
د مشال خبریالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. دا مشال ریډیو ته د خبرونه په اخیری شیبو کې واره بیا لن خبرونه د شاهین بنری ناورو.
ستلمشه د دې وخت مهم خبرونه په هنګو کې د پاکستانی پوځ په باره کې لکتر لګ شپږ وسلوال وجل شوی او د دوه خزو په ګډون نور یو شمیر کسان زخمیان دي. مشال لیډو سره په خبرو کې چارواکو ادعا کړې ده چې د وژل شوو وسلوالو شمېره د شپږو نه زیاتېدی شي. د خپلواکو سرچینو نه د فوج د ادعاو سپیناوی نه دي شوي او نه تر اوسه طالبانو په دغه اړه څه ویلي دي. د خیبر پښتونخوا په بونیر کې د یو بمي برید په نتیجه کې د قامی وطن پارټۍ یو ځایي مشر عدالت خان اډوکیټ په ګډون دوه کسان وژل شوي دي. په 14 کې درې کسان جوبل شوي هم دي. د خیبر پختونخوا د چترال ضلع د کلاش قبیلې خلک وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د دړکو وروستو دوی له سختو اندېښنو او یېرې سره مخ شوي دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د امنیت لپاره دې عملي ګامونه پورته کړي. پاکستان ویلي دي چې د ایران تختول شوی سرحدي سرتیری په پاکستان کې وي نو دوی به د راخوشي کولو لپاره ضرور قدم پورته کوي. څو ورځې وړاندې ایران خبرداری ورکړی و چې پاکستان په دې وروستیو کې د دوی د نیول شو 15 پولیس ساتونکو سرتیرو د خوشي کولو لپاره ګامونه پورته نه کړل نو دوی به خپل ځواکونه پاکستان ته ورولېږي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو په ګډون د ماشومانو د نورو ناروغیو پر ضد د صحت انصاف په نامه د کمپاین څلورمه مرحله نن شروع شوې ده. د یوکرین ولسمشر په هیواد کې د امن پر ځای کولو او د خونړي سیاسي بحران د ختمولو لپاره یو قرارداد اعلان کړی. په دې بحران کې په لسګونه کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنری دفتر په ایران کې د مرګ سزاګانو په زیاتېدو باندې ژور خفګان څرګند کړی دی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت سر ته رسیدي. امید کوم چې تاسو به د خبرونه خوښ شوي. زملی حمیرزاده، شاهین بونیری او تکنیکی همکار جانتن دنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل. مهیره وېدا، الله پامن.